دا مشال ریډیو د اوخ د مازګر 15 بجې سویزه بوريوال کاکړ د نن ورځې د دې ورستي خبری خبرونه د کوربه په استاسو ته هر کله وایم. لکه بلی سمو د پاکستان د پارلمان غړو تم سرګند کړی دا چې حکومت به د اگست پر 14 نیټه په کابل سمو کې د بلدیاتی نظام د عملی کولو اعلان وکړي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د وسلوالې ډلې حقانی شبکې پر ضد یو داسې بل لاسلیک کړی دی چې لمخې باید دا شبکه یو بهرنۍ ترهګره ډله وګرځي. په خیبر پښتونخوا کې د لژکیو مشران وایي چې د خیبر پښتونخوا حکومت له دوی سره انصاف نه کوي، خو حکومتي چارواکي دا نه مني. د دې ترڅنګ ځینې نور رپورټونه او شننې هم د دې خبرونې برخه دي. خو لومړی به خبرونه واورو چې ملیحا امیرزاده وړاندې کوي.
السلام علیکم. ټټول اول پامکړه د خبرونو سټکو ته. په پاکستان کې د افغانستان د سفارتخانه ویان د افغان حکومتي چارواکو او د طالبانو پخوانی مهم کمانډر مولا برادر ترمنځ د ملاقات خبر رد کړي. د افغانستان په تخار ولایت کې د سړک غاړې بمی چاودنه کې 15 کسان وژل شوی دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د څانګې مشر وايي سبا له شام او لبنان ته د شامی شخړې په باب له خبرو لپاره ورځي. د خبرونو تفصیل. په اسلام آباد کې د افغانستان د سفارتخانه ویان زردشت شمس مشال ریډیو سره په خبرو کې هغه رپورټونه رد کړي دي چې افغان حکومتي چارواکو د طالبانو په خوانی نیول شوی مهم کمانډر مولا عبدالغنی برادر سره په پټه خبرې کړي دي. نوموړي وویل
بالکل هغه خو مونږ راداو داسې نه د کابل نه کوم آیات او نه د سفارت داسې قسم اقدام کړی یا د لیدنه کړی ده. مونږ دا بېخي راداو داسې لیدنه نه ده ترسره شوې.
د دې نوړاندې داسې رپورټونه چې ګینې دوه میاشتې وړاندې په پاکستانی جیل کې یاد ملاقات شوی چې تمرکز یې د سولې خبرې وي. برادر د طالبانو تر ټولو مهم مشر دی او د طالبانو مشر مولا عمر نیستی ملګری په توګه هم یادېږي. د پاکستان د قبایلي سیمو د قومي اسمبلی غړي ساجد حسین توري ویلي حکومت په سبا له یعنی په 14 اگست په قبایلي سیمو کې د بلدیاتي انتخاباتو اعلان وکړي. د مشال ریډیو سره په خبرو کې نوموړي ویل حکومت ورسره سلا شوی چې دا ځل به په سیمه کې بلدیاتي انتخابات د گورنر او پولیټیکل ایجنټ پر ځای د انتخاباتو د کمیشن تر انتظام لاندې ترسره کیږي. ساجد حسین توري زیاته کړه چې دا انتخابات په لومړي د قبایلي سیمو په خارګوټو کې ترسره کیږي. د پاکستان په شمالي وزیرستان او افاربنو کې په دوو بیلابیلو پیښو کې درې پاکستانی پوځیان وژل شوي دي او 15 نور ژوبل شوي دي. د شمالي وزیرستان د پولیټیکل انتظامی چارواکو مشال ریډیو ته ویلي چې لومبه پیښه پرون ناوخته په میر علي بای پاس سړک باندې هغه مهال مخې ته راغله چې کله د پوځي گاډو یو قافله د شمالي وزیرستان نه د بنو پر لور روانه وه چې پکې یو گاډی ووخته او درې پوځیان پکې مړه او درې ژوبل شول. له دې وروسته د پوځیانو د دغه قافلې یو گاډی په ګربز سیمه کې په لاره کې یو خخ بم سره وجنګېده چې پکې دوه پوځیان نور ژوبل شول. د خیبر پختونخوا پخوانی گورنر ارباب سکندر خان خلیل په نامه جوړ شوی فلای اوور به سبا نه د عام گاډو لپاره پرانستل شي چې د حکومت په وینا د خپل ټاکل شوي وخت نه څلور میاشتې مخکې جوړ شو. د پختونخوا سینیئر وزیر بشیر احمد بلور د فلای اوور په هکله مشال ریډیو ته وویل
دا تلس میاشتو پروجیکټو وسوار لس میاشتو کې وشو چې ګلبار به وتل نو داس مین روډ باندې دا ګنټه ګنټه به ټرافیک بندو بل نشتراباد سره التم داسې به ګنټه ګنټه به ټرافیک خلک به ولاړو. دا به تاسو ګور ان شاء الله ډېر لوی فرق به پریوځي د ټرافیک.
د فلای اوور به د پېښور لوی سړک ګلبهار چوک نه تر هشنغره د پېښور نه بهر راتلونکي ګاډي استعمالوي. افغان ولسمشر حامد کرزی د هیواد لپاره د امریکا د نوی سفیر ښاغلي جیمز کانینګم باورلیک ته یو لړ تشریفاتي مراسمو پترس کې ومانه. د باورلیک ته وړاندې کولو له مراسمو وروسته چې نن له غرمې مخکې په ارک کې پر ځای شول د هیواد ولسمشر او د افغانستان لپاره د امریکا نوی سفیر د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د پراختیا په باب خبرې وکړې. سفیر کانینګم د روان کال د اګست په 12 په افغانستان کې د امریکا د سفیر د دندې سوګند ترسره کړ. له دې وړاندې ښاغلي کانینګم د سفیر د مرستیال په توګه کار کاوه. همدارنګه نوموړي د آسیایي ټولنې او د بند د نیو اړیکو د شورا غړي دي. خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. د افغانستان په شمالي ولایت تخار کې نن د سړک غاړې بمی برید کې د ایشکامش کولسوال د سولي ځای شورا چارواکي او درې نور کسان وژل شوي دي. د ایشکامش ولسوال عبدالعزیز د تخار د سولي د عالی شورا غړي حاجي هاشم او درې نور کسان هغه وخت وژل شول کله چې غاړې د ولایت سرخار تعلقان پر لور روان وو. ځای چارواکو د پیښې لپاره طالبان تورن کړي دي. بلخوا هم نن مخالفو وسلوالو د ایشکامش ولسوالۍ د پولیسو د مشر او د یو بل ځایي چارواکي په کانوای برید وکړ، خو برید کوونکي د تخت تیخته د نخت ورسته په تیخته بریالي شو او سمرګ جوبلا مخیته رانغله. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د څانګې لوړ پوړي چارواکي د ګل پورز اعلان کړی چې د 14 او 14 اگست سرمیز په داسې حال کې شام او لبنان ته ورځي چې په شامي شخړه کې د خرابیدونکو بشري حالت په اړه اندېښنې په زیاتې دودي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د تنظیم یا د اوچا مشر ویلری ایمس په شامي وګړو څوک چې په هیواد کې پاتې دي او هغه څوک چې ګاونډیو هیوادونو لکه لبنان ته تللي دي په هیواد کې د اوږدمهاله شخړې له امله د پریوتي اثراتو تحقیق په پرې کوي. شامی چارواکو د شام د سور صلیب سره ملاقات کوي چې په شام کې د نن او بهر مرستندویا کاروایان په بیړني ډول د زیاتولو په لارو چارو خبري وکړي. د ایران په شمال مغربي برخه کې د دوه سختو زلزلو وروسته امدادي کارونه روان دي چې پکې د 300 زیات کسان وژل شوی دي. ایرانی چارواکو نن په زلزله کې د وژل شو کسانو شمیر 306 پورې ښودلې دي. د صحت چارو وزیر د ګل پورز پارلمان ته ویلي چې 3,010 کسان پکې ژوبل شوي هم دي. د کورنیو چارو وزیر مصطفی محمد نجار د اتوار په ورځ خبریالانو ته ویلي چې د موندنې او ژغورنې کاروایی ختمه شوې او اوس هڅې روانې دي چې خوندي پاتې شوو کسانو ته خوراک او د سرپناه ځای ورکولو بندوبست وکړي. د ایران ولسمشر محمود احمدی نژاد د اسلامي هیوادونو د همکارۍ تنظیم سرمشریزي غونډې نه وړاندې نن سعودي عرب ته روان شو چې ته مکیږي په مکه کې به د شام د شخړې په اړه وي. د دې شخړې په اړه تهران او ریاد مخالف دریځونه لري. سعودي عرب په شام کې د مخالفو یاغیانو ملاتړ کوي چې د صدر بشار الاسد حکومت نسکورول غواړي. ایران په سیمه کې د اسد مهم ملګری دی چې په مکمل ډول یې ملاتړ کوي. د ایران او سعودي عرب ترمنځ تعلقات دا مهال د کړکېچ سره ځکه هم مخامخ دي چې په منډه کې د سعودي عرب تیل زیات دی چې بل خو ایران په دې کوشش کې دی چې خپل خام تیل خرڅ کړي. د خبرونو پای
خبرونه مو له مشال ریډیو اوریدل چې ملیحه امیرزاده وړاندې کول. د قبایلی سیمو ځینې سیاسي مشران تمه لري چې حکومت به د اګست پر 14 نیټه په قبایلی سیمو کې د بلدیاتي نظام د عملي کولو اعلان وکړي. یو قبایلی مشر وایي
خو تاسو ګرام چې دا بلدیاتي نظام چې کوم دی د دې سره په لکه د خلکو د مسلو حواري لپاره خلکو ته یو ذریعہ ملو شي.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما داسې بل لاسلیک کړی دی چې حقانی شبکه یو بهرنی تګلار ترګره ډله وګرځوي. په خیبر پښتونخوا کې د لژکیو مشران وایي چې د خیبر پښتونخوا حکومت له دوی سره انصاف نه کوي.
خیبر پښتونخوا حکومت کوم ټولو نه غټ زیاتې کړي دي. درې وړه صوبا کې زمونږ اغادي اقلیتي منیسټر دي او خیبر پښتونخوا کې نه دي.
د پاکستان په قبایلی سیمو او خیبر پښتونخوا کې وسلوالو تر اوسه په سلګونه تعلیمي ادارې وران کړي دي. د هغوی د عمل ته اسلام څنګه ګوري؟
نو خره خبره ده چې دا ګناکار دی. بچو زده کړه دی غوی لارې کې خرندانه چول دا هو دی ثواب کار نشي کېدی.
که د دې خبرونی تر پای را سره واست نو په دې اړه به هم یو ریپورت اوري.
کله چې زه بنگړی اچوم او زما په ماروان کې بنگړی شرنګ کې نو دما ډیر خوخي.
د دې تر څنګ ځینې نور ریپورتونه او د شنن هم د دې غړي برخه دی اوریدو ته لمشال ریډیو سره اوسه. رازو د خبرونه لومړی رپورت ته. له قبایلی سیمو د پاکستان د پارلمان غړو تمه سرګند کړي ده چې مرکزی حکومت به سبا یعنی د اگست پر 14 نیټه په قبایلی سیمو کې د بلدیاتي نظام د عملي کولو اعلان وکړي. د پاکستان په پارلمان کې د کورمی جنسي د خلکو استاذ ساجد حسین توري وای په دې اړه د خیبر پښتونخوا له گورنر بیرستر مسعود کوثر سره لید کاتم کړی دی. د هغه په وینا گورنر مسعود کوثر ډاډ ورکړی دی چې دا بلدیاتي انتخابات به د گورنر او پولیټیکل ایجنټ نه بلکې د پاکستان د انتخاباتو د کمیسیون تر څارنه لاندې کیږي. دا چې د دې نظام به د قبایلي ولس پر ژوند څه اغیز وي او کنه په دې اړه له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال ریاض مسخیل دا رپورت لري.
د یوان صدر یو اعلی چارواکي مشال ریډیو ته د خپل نوم نخ پرولو په شرط د دې خبرې پخلی وکړو چې قبایلی سیمو کې د بلدیاتي نظام فیصله شوې ده او په 14 اگست به ولسمشر اسف علي زرداری د دې باقاعده اعلان کوي. مشال ریډیو چې کله په دغه اړه د یوان صدر د ویان فرت الله بابر سره تماسونی ولو نو هغه د دې تردید یا تصدیق نکړو ولې زیاته کړه چې نن د شپې 12 بجې به ولسمشر خپل خطاب کې بعضې اهم اعلانات کوي. تیرونه مشال ریډیو سره خبرو کې د قبایلی سیمې کورمه ایجنسی نه د کمی اسمبلی غړی ساجد حسین توری د دې خبرې پخلی کړو. د دوینا وا
کدا شي په 14 اگست باندې اعلان وشي د کوم تحفظات د پارلیمنټیرینو. اکی اول خبره دا و ته دی کې به د گورنر کار نه وي. کوم گورنر صاحب کوم د میټینګ او پارلیمنټیرین ته کوم بریفینګ ورکول په دې کې دا بقاعده فیصله وشولا. سو مطلب دا اڅ څه کیږي دا به د الیکشن کمیشن په ترو باندې کیږي.
د دې نظام سره باید د قبایلی اولس په ژوند کې څه بدلون راشي. کله چې مدا تپوس د سیاسي چارو د کارپو او وکیل شابودین خټک نو کړو نو دوی
تاسو ګرام چې دا بل دیکتاتوري نظام چې کوم دی د دې سره په لګ د خلکو د گریوینسز او د مسلو حواری د پاره خلکو ته یو ذریعہ ملو شي. ټرایبل کې د بلدیاتو الیکشن راوستل جوړ ډیر ښه عمل دی او ټرایبل چې دی دا غي دا وخت هیڅ نمائندګی نشته. هغه زوړ ملکانه سیستم چې هم د دهشتګردۍ له کبله د منځه وړل شوی دی او خلک کمل د پولیټیکل ایجنټ پر مکرم دا بل دیکتاتوري نظام چې کوم دی د دې سره په
مشال ریڈیو چکلا قبائلی سمو کے دبلدیاتی نظام پاڑا د سیمیزو او قبائلی چارو دا کارپو ڈاکٹر اشرف علی نہ تپوسو کو چہ ترکم حداباد دا ٹاکنے صفاوی او ٹاکلی شوی نمائندگان با په حقیقی مانو کے دخل کو نمائندگی اوکڑی نو دوے
یقیناً چې اصلاح د پر گنجائش ډیر دی. هغه زموږ په بندوبستي سیمه کې وګورئ په اسلام آباد کې په انتخابي عمل کې ډیر زیاتې کمزوری دي او همدغې کې د اصلاح گنجائش شته دي. خو زه خوشبینه په دې یم چې څنګه سه یو لوري ته موږ روان شو نو دغه گنجائشونه چې په دې کې کوم وخت په وخت راوځي د دې به هم چې کومې اصلاح وشي.
د یادونې وړ ده چې پروس کال په 14 اگست هم ولسمشر آصف علي زرداری په قبایلي قانون اف سي آر کې د بدلون او دغه رنګ قبایلي سیمو کې د سیاسي هلو ځلو قانون یا پولیټیکل پارټیز اکټ اعلان کړو. ریاض موسا خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد. که پښتو وای مشال ریډیو ور
په دې وروستیو کې افغان چارواکو په پاکستان کې د طالبانو له بندي کمانډان ملا برادر سره پټي خبرې کړې وې چې د دواړو هیوادونو چارواکي پخلی کوي. خو په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت وای دوی له داسې هیڅ ملاقات نه دی خبر. پښتنه دا چې آیا له ملا برادر سره د افغان چارواکو لیدل به په افغانستان کې د سولې بهیر پر مخ بوزي او کنه؟ په دې موضوع پاړه پامیر ساحل رپورٹ لري.
په پاکستان کې لبندي افغان طالب قومندان ملا برادر سره د پټو خبرو په خلای د افغانستان ولسمشر د قومي امنیت صلاحکار ډاکټر رنگین داد فرس پانتا له رويټرز خبري اژان سره د خبرو پر وخت کړی دی. سپانتا ویلي له ملا برادر سره لیدل دوه میاشتې مخکې شوې دي. خو په اسلام آباد کې د افغانستان د سفارت وایان زرتشت شمس له مشال رادیو سره د خبرو پر وخت دا ملاقات رد کړی دی.
بالکل هغه خو مونږ راځو دا نه د کابل نه کوم آیت او نه د سفارت د قسم اقدام کړی یا د لیدل
په کابل کې ځینو چارواکو مشال راډیو ته د نوم نه خو د پښرت ویلي لملا برادر سره د افغانستان لخوا ورغلی او پلاوی په پاکستان کې لیدل دي. د دې ملاقات په خلای د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رحمان ملک هم له رويټرز خبري اژان سره د خبرو پر وخت کړی دی. ورځې مخکې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هم ویلي ول چې د بندیانو د تبادله په اړه له افغانستان سره خبري روانې دي. په پېښور پوهنتون کې د نړیوالو اړیکو د څانګې استاد ډاکټر اجاز خان مشال راډیو ته وویل په افغانستان کې د سولې عمل روان دی. دی وایي که څه هم د پاکستان لخوا له ملا برادر سره د ملاقات عمل یو علامتي کار دی خو ښه عمل دی. دی وایي داسې ښکاري چې دواړه هیوادونه دې نتیجې ته رسیدلي دي چې باید د سولې بهیر پر مخ روان واوسي.
یا خو افغانستان او دې نتیجې ته رسیدلي چې بغیر پاکستان نه نشي کولای پاکستان خبرې ونه منلې، یا پاکستان دې نتیجې ته ورسېدلو چې زه نور په دې کې نشم اشارولی او خو زه دا روغه اشارو ځان ته نقصان ورکوم او په کار دې افغانستان کې روغه خبره او امن پر فسیلیټیټ کړم.
خو په کابل کې د سیمه ییزو مطالعاتو د مرکز مشر غفور لیوال وایي کله ملا برادر سره لیدل وشي هم نو دا ګټوره خبره ځکه نه ده چې نوموړی په جګړه کې نه دی ښکېل.
ملا برادر دې کې شک نشته چې د طالبانو دوهم سړی وو او یو مهم مشر ګڼل کېده، مګر وروسته له دوه کلونو زندان څخه داسې باور شته چې نور نو هغه هغومره ونډه نه شي درلودی لکه کله چې دای آزاد او سیاسي نظامی چارو بوخت هغه اوس هم د دې ګانچ مر مشان په کابل کې اوسېږي امو مرتیاوري مګر هغه هغه سیاسي او نظامی موقف نه لري چې په وضعیت کې بدلون راولي.
په کابل کې د سیاسي چارو کارپو وحید مجده هم له غفور لیوال سره هم نظر دی او وایي ملا برادر نور د ارزښت وړ نه دی پاتې.
کل را خدای خو دې باندې دې یا لږ وخت نه تر اوسه پورې طالبانو سره کوماري چې ملګری دې تر هغه پورې دې تر فشار او شکنجې لاندې هم چې شاید درملنې ته ضرورت ولري تر هغه پورې چې ما ته معلوم دی هغه په شکر ناروغۍ اخته دی ورته درملنه هم په ښه توګه نه وشوي تر اوسه پورې. نو اصول په پروسه کې زه فکر نه کوم چې تر هغه وخته پورې چې د طالبانو د مشر لخوا هغه ته دنده نه وي سپارل شوې دی
غفور لیوال وای پاکستان هیڅ کله داسې اقدام نه دی کړی چې واقعا د افغانستان د سولې په بهیر کې مرسته وکړي.
پاکستان همیشه کله چې امتیاز ورکوي جانب مقابل ته داسې امتیاز ورکوي چې هغه مقابل جانب ته په درد نه خوري، یوازې سمبولیک او مطبوعاتي آوازی او غلمغال جوړولای شي مگر نور په وضعیت کې ډېر بدلون نشي راوستلی.
د چارو کارپوهان په دې اندي چې له ملا برادر سره د ملاقات تر دوه میاشتې وروسته په ډاګه کېدل او بیا د افغانستان د سفارت لخوا د دې ردول ډېر ابهام پیدا کوي او په غوسه توګه نشي ویل کېدای چې په سیمه کې د سولې راوستلو لپاره داسې هلې ځلې به څه مثبته نتیجه ولري او که نه. البته ټول کارپوهان په دې سره سلا دي چې ملا برادر اوس دومره مهم کس نه دی څومره چې دی په پاکستان کې تر بندي کېدو مخکې وو.
دا مشال ریډیو ده.
اسوسییټډ پریس خبری اژانس په یو رپورت کې لیکي چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما د وسلوالي ډلې حقانی شبکې پر ضد یو داسې بل لاسلیک کړی دی چې لمخې دا شبکه یو بهرنی ترهګر ډله وګرځي. امریکایي چارواکي فکر کوي چې حقانی شبکه په پاکستان کې میشته ده او په افغانستان کې په نړیوالو او افغان ځواکونو بریدونه کوي، خو پاکستانی چارواکي زیاتره وخت له دې انکار کوي چې ګواکې دا ډله په پاکستان کې مرکزونه لري. د اسوسییټډ پریس خبری اژانس د دې رپورت غټ کې درته فرخنده وزیر وړاندې کوي.
اسوسییټډ پریس لیکي د امریکا ولسمشر باراک اوباما د تیر خالی پورز یو قانون لاسلیک چې تر مخه به د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په پاکستان کې موجوده حقانی شبکې یو بهرنی ترهګر اداره وګرځوي. د دغه قانون تر مخه به د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هغه ټولي قانوني خبرې برابروي چې تر مخه دغه شبکې بهرنی ترهګر ډله وګرځول شي. دغه قانون د امریکا د کانګرس ته دواړو ایوانونو لخوا د پاس کېدو وروسته ولسمشر اوباما لاسلیک کړ چې پکې حقانی شبکه یو ترهګر ډله ګرځول شوی او د مشرانو خلاف یې د کاروایي لپاره هم ویل شوی دی. ای پی لیکي د دغه ډلې مشران چې په پاکستان کې ژوند کوي په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو خلاف په بریدونو کې بوخت دي چې پکې په 2008 کال کې په کابل کې د هند په سفارت حمله هم شامل ده. په دغه حمله کې 50 کسان وژل شوي وو. ای پی لیکي تر اوسه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه سندي ویلي. د امریکا د کانګرس یو غړی مایک روجرز چې د کانګرس د استخباراتي کمیټې چیرمن هم دی د وړاندنې په ولسمشر اوباما دا زور راوړو چې زر تر زره دې دغه قانون لاسلیک کړي ځکه چې اوس د کار وخت راغلی او دوی باید امریکایي پوځیانو ژوند خوندي کړي. اسوسییټډ پریس لیکي د نوړاندې د نیویارک یوې سیرنیزې ادارې سی ټی سی په خپل رپورت کې ویلي وو د پاکستان په وسطه کانی شبکې ملاتړ کوي او دغه هیواد د استخباراتي ادارې ISI سره یې نږدې اړیکې دي. په دغه رپورت کې دا هم راغلی د حقانی شبکې او د ISI ډیر زوړ تعلق دی چې اوس پرې هر څوک خبر دي. اسوسییټډ پریس لیکي اسلام آباد په سوسو واره د دې خبرو تردید کړي چې ګنی د دوی د حقانی شبکې سره تړاو دی او یا مرسته کوي. د سی ټی سی ادارې دغه رپورت ته هم وایي اسلام آباد د واشنگتن په هغه خبرو هم عمل نه کوي چې پکې د دغه ډلې خلاف د عملیاتو لپاره ویل کیږي.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیر.
ویکیلیکس ویبپاڼې د ځینو پټو استخباراتي اسنادو له حوالې لیکلي دي چې اسامه بن لادن د پاکستان د استخباراتي ادارې له یو شمیر جګپړو چارواکو سره ورځنی تماسونه درلودل. امریکایي چارواکو تل دا باور څرګندولو چې د پاکستان استخباراتي اداره ISI د اسامه بن لادن د پټنځای په اړه معلومات لري، خو پاکستان بیا دا تورونه ردول. ډیلی ټلیګراف ورځپاڼې د ویکیلیکس لخوا د خپرو شوو نو معلوماتو پر اړه یو رپورټ خپور کړی دی چې غټه کې تاسو ته زموږ همکار حامد مومند وړاندې کوي.
ویکیلیکس ویب پاڼې د اسامه بن لادن او پاکستاني استخباراتي چارواکو ترمنځ د تماسونو په اړه د معلومات د دوشنبه پورې خپره کړې. ډیلی ټلیګراف ورځپاڼه لیکي چې دا معلومات د امریکا د یوې خصوصي امنیتي کمپنۍ سټریټ فار له برېښنا لیکونو څخه د نامعلومو هکرانو لخوا ترلاسه شوې. په یو له دغو برېښنا لیکونو کې ویل شوي چې د امریکا سټریټ فار خصوصي امنیتي کمپنۍ د معلوماتو هغه پاڼې ښودلې چې په ابټاباد کې د اسامه له کور څخه د امریکایي ځانګړو ځواکونو له عملیاتو وروسته راټول شوې. د امریکا د ځانګړو ځواکونو لخوا د عملیات تیر کال په مې میاشت کې شوی و چې پکې اسامه بن لادن ووژل شو. د سټریټ فار د یو تحلیل کوونکي په برېښنا لیک کې ویل شوی دی چې د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI تر 1200 پورې جګپړو چارواکو د القاعده د مشر د پټنځای په اړه معلومات درلودل. که څه هم په دغه برېښنا لیک کې د ISI د دغو چارواکو نومونه نه دي اخیستل شوي، خو ویل شوي چې امریکا کولی شي چې له دغو معلوماتو څخه له اسلام آباد سره په خبرو کې د چنې وهلو لپاره کار واخلي. ډیلی ټلیګراف لیکي چې امریکایي چارواکو تل دا باور څرګندولو چې دا د ISI لپاره ناممکنه ده چې له دې مسلې د خبر نه وي چې بن لادن اسلام آباد ته په ډېر نږدې ښار کې پناه اخیستې، خو پاکستان په پرله پسې ډول دا تورونه رد کړی دي. ورځپاڼه لیکي چې د ISI او د پاکستان د پوځ په جګپړو چارواکو کې یو هم د پاکستان د پوځ یو تقاوت شوی جنرال دی چې د اسامه بن لادن د پټنځای په اړه معلومات درلودل. په دغه برېښنا لیک کې د یو خپل چارواکي په حواله ویل شوی چې ما یو ډېر واضح مفهوم اخیستی دی او موږ د امریکا استخبارات د هغو پاکستاني چارواکو نومونه رتبې پیژنو چې د اسامه په اړه معلومات درلودل. ویکیلیکس ادعا کوي چې د سټریټ فار امنیتي کمپنۍ شاوخوا 5 میلیونه برېښنا لیکونه په واک کې لري چې له رسنیو سره به په همکارۍ کې خپره کړي، خو په لومړي سر کې یوازې 200 برېښنا لیکونه خپاره شوي دي.
د تازه خبرونو، سیمایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو.
د خیبر پښتونخوا د پخوانی گورنر ارباب سکندر خان خلیل په نوم جوړ شوی هوایی سړک یا پلای اوور به له سبا د عامو موټرو لپاره پرانستل سي، کوم چې د حکومت په وینا تر خپل ټاکلي وخت 4 میاشتې وړاندې جوړ شوی دی. حکومتي چارواکي وایي چې دا هوایی سړک به په پېښور کې د ټریفیک ستونزه هواره کړي. په دې اړه د مشال ریډیو خبریال خالد خان رپورټ لري.
پېښور کې د ټریفیک ستونزې هوارولو لپاره موجوده حکومت د پېښور په لوی سړک د 800 او 800 ملیون روپو په خرج جوړ شوی فلای اوور پرانسته کوي، کوم چې د حکومت په وینا د خپل وخت نه 4 میاشتې وړاندې سرته ورسېدو. د پښتونخوا سینیئر وزیر بشیر احمد بلور د دې فلای اوور په حق له مشال ریډیو ته وویل چې دوی حکومت په پېښور کې د نور پرمختګ کارونو سره سره درې لوی پروژې پیل کړي دي چې ارباب سکندر خان خلیل فلای اوور د خپل ټاکل شوي وخت نه 4 میاشتې وړاندې
راتلو ډیره ښه خبرو دا چې لګ نور کور شوی د مخکې جنا پارک پور روډ وي، یا کوشش دی وکي چې د مخکې سیکنډ فیس کې بیا دا رینګ روډ پورې مور سی او دی پورې مور سی، نو بیا به الله زما خیال کې دا فائدہ بیا صحیح رسی سرته.
د دې په جواب کې د پښتونخوا ستر وزیر بشیر بلور وایي چې د ګلبهار چوک او نشتراباد چوک ختمي دو سره به په جی ټی روډ د ګاډو رش کم شي، او بیا په سوری پل د یو بل فلای اوور جوړې دو سره به د غرش نور هم کم شي.
دا د سو ستیک دی داخل په خپل سو تاسو خیال شته چې دا کوم خلک چې دا ګلبار نه وځي، نو تاسو اوس به پته نه لګي ولې چې دا کوم مخکې تاسو پته لګي دا چې ګلبار به وتل نو د مین روډ باندې دا ګنټه ګنټه به ټرافیک بندو ولې چې ګلبار خلک به نشوک تیرې دي، بل نشتراباد سره التم داسې به ګنټه ګنټه به ټرافیک خلک به ولاړو. دا به تاسو ګور ان شاء الله ډېر لوی فرق به پریوځي د ټرافیک.
بشیر بلور زیاته کړه چې د مفتی محمود فلای اوور په نوم په سوری چوک سړک به پر روان کال اگست میاشت کې سرته ورسي، او دغه شان د پیښور نه بهر رنگ روډ به هم ډیر زر جوړ شي. خالد خان، مشال ریډیو، پیښور.
تاسو مشال ریډیو اوري. په خیبر پښتونخوا کې د لژکیو یا اقلیت مشران وایي چې یو پلو د ملک په نورو برخو کې له دوی سره زیاتی روان دي، او بلخوا له دوی سره د ورورولۍ دعوې کوونکي د خیبر پښتونخوا حکومت هم له دوی سره انصاف نه کوي. خو د خیبر پښتونخوا د لژکیو د چارو وزیر بیا وایي چې دوی د اقلیتونو لپاره ډیر څه کړي دي او کوي به. د دې موضوع په اړه نور تفصیل د مشال ریډیو خبریال شبیر احمد جان وړاندې کوي.
خیبر پختونخوا کې د تحریک انصاف ګوند سره تعلق لرونکي د بیلابیلو اقلیتونو مشرانو وینا ده چې د ملک درې وڼو صوبو کې اقلیتو ته په نوکرو کې 15% برخه ورکړل کیږي، ولې په خیبر پختونخوا کې دا برخه 0.5% ده. نیلړ کې د دغه پټه د اقلیتو مشر جاوید پیرا د ملک نورو برخو او دلته په خیبر پختونخوا کې د خپل ستونزو په اړه صدرنګ وویل.
خیبر پختونخوا حکومت کوم ټولو نقشه زیاته کړی دی چې 15% کوټا پوره پاکستان کې ملاو شو. درې وڼو صوبو کې 15% کوٹا کی دل تب 0% جی دری والا صوبہ کے زمگا اغدی اقلیتی منسٹر دے اور خیبر پختونخوا کے نہ دے.
ولی ہم پدے اخلا چھ کلم دا خیبر پختونخوا دا مذہبی چارو اور اقلیتو صوبائی وزیر نمروز خان نہ پختون اکڑا نہ ہوئی ویل چھ دا خیبر پختونخوا حکومت تشورو نہ اقلیت تدے ملک برابر خاریان گڑنے دی اور دوی تے ہر قسمہ اسانتیاگان ور کڑی دی. دوی جاتوی
تو ہم نے جنو حکومت راغل دے تو اول نواز تر وس پورے باقاعدہ دو آن بورڈ کڑی دی اور سمس
بیل وزارت خیبر پختونخوا د اقلیتو وزیر وینا وا چې خیبر پختونخوا یو وړه صوبه ده، دلته کې یو خوا کې وسایل کم دي نو بل خوا د اقلیتو شمیره هم کم ده. د دې لپاره په دې صوبه با د اقلیتو لپاره بیل وزارت یو بوج وي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
د بلوچستان په بلوچ میشته سیمه کلات کې د هندوانو پنچایت وای چې له تیرې نږدې مودې راهیسې دوی له سختو امنیتي ستونزو سره مخامخ سوی دی. دوی وایي چې د پیسو لپاره د دوی تښتونه اوس یو عامه خبره ګرځېدلې ده. دوی زیاتوي چې دې حالت ته په کتو سره دوی اوس کوم بل هیواد ته د ستنېدو په اړه په فکر کې دي. د مشال ریډیو خبریال نیاز مساخیل یې په اړه نور حال راکوي.
په قلات کې د هندو پنچایت یو مصر ډاکټر دیوان هریچند مشال ریډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې په بلوچستان کې هم د هندوانو ټولنیزې او امنیتي ستونزې بیخي زیاتې شوې دي. موږ دلته له پیړیو پیړیو اوسیږو او موږ په تاریخ کې پر امن خلک پاتې شوي یو. چاته مو تاوان نه دی رسولی، لیکن دغه سو کاله وسو چې موږ له امنیتي ستونزو سره مخامخ شوي یو. یا خو موږ د پیسو لپاره تښتول کیږو او یا بیا په کاروبار کې تنګول کیږو. سرکار موږ ته غوږ نه نیسي او په قبایلي توګه که سهل راوځي نو هغه عارضي وي. له دغې وجې زموږ امن ختم شوی او حال دا چې د تښتولو ویری بهر نه سوتای په کورو کې دننه بند پاتې شوی یو. ډاکټر دیوان هریچند زیاته کړه په تیره نږدې موده کې یو شمیر هندوان تښتول شوی دی. البته د هند یا بل هیواد نوم له اخیستلو نه پرته نوموړي زیاته کړه چې د دغې وزې له وجې دوی کوم بل هیواد ته د ستنېدو پلان جوړوي. زموږ د هندوانو مذهبي مصر یا مهاراج هم پروسه شکال تښتولی و. درې میاشتې وروسته له پیسې ورکولو پس سره خلاصو له خوزدار، قلات او نورو سیمو تر سلو زیات هندوان تښتول شوي. ځینې له پیسو ورکولو وروسته راخلاصوي او ځینې وژل شوي دي. دا وخت هم درې هندوان له قلاته تښتول شوي دي او 15 ورځې شوي دي د دوی یو درک نسته. دغه صورتحال ته په کتو موږ مجبور یو چې کوم بل هیواد ته کډه وکړو، ولې چې موږ به هر څه وزغمو خو زموږ د راتلونکي نسل لپاره څه ناڅه خو به کوو. بل اړخ ته د بلوچستان د کورونا چارو محکمې سیکرټر نصیب الله بازی بیا وایي د هندوانو پر وړاندې صورتحال دومره نه دی خراب لکه څومره چې بیانېږي. دی زیاتوي حکومت همیش دوی ته د ساتنې ورکولو په هڅه کې دی.
انفرادن فردن فردن اوس دا دونی دنیا راوزی هغه داسې نه دی، لیکن چیرې چې د دې پر یو ځای اوسي یا د دې د مذهبي مطلب هغه مندرې دی یا هغه د هغه د سکیورټی انتظام دی او که د دې علاوه چیرې دی د مصر رابطه وکړي چې داسې یو د دې یو فنکشن یا یو خواته تلګي د هغه سکیورټی مې ورکوي.
یاد دوی د سند صوبې ځینې هندوانو و هند ته د ستنېدو له خبر وروسته اوس په بلوچستان کې هم هندوانو ژغ راپورته کړی چې دوی په بدو حالاتو کې شپې سبا کوي او اوس کوم بل هېواد ته په کډه کولو مجبوره شوي دي. نیاز موساخیل، مشال رادیو، کوټه.
وخت د مازګر 15 بجې سوې. ملیحا امیرزاده را سره په سټوډیو کې درځي چې له هغې څخه د خبرونو لنډیز واورو.
پاکستان کې د افغانستان د سفارتخانې ویان زردشت شمس د افغان حکومتي چارواکو د طالبانو پخوانی مهم کمانډر ملا برادر ترمنځ ملاقات خبر رد کړي. د پاکستان د قبایلي سیمو نه د قومي اسمبلی غړي ساجد حسین توري ویلي سبا لبه د حکومت لخوا په فاټا کې د بلدیاتي انتخاباتو اعلان کیږي. په شمالي وزیرستان او فاربنو کې په دوه جدا جدا پیښو کې درې پاکستانی پوځیان وژل شوي دي. افغان ولسمشر حامد کرزی د هیواد لپاره د امریکا د نوي سفیر جیمز کانینګم باور لیک د یو لړ مراسمو په ترڅ کې ومنلو. افغانستان په تخار ولایت کې د سړک غاړې بمی برید کې د اشکمش ولسوال د سولې ځای شورا چارواکي او درې کسان وژل شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو څانګې مشره ویلري ایمس وای سبا له شام او لبنان ته ورځي سو په شامي شخړه خبرې اترې وکړي.
د خبرونو لنډیزمو لمشال ریډیو اوریدي چې ملیحې امیرزاده وړاندې کاو. اوس به ولاړ سو اسلام آباد ته وګورو چې د پاکستان کورنیو ورځپاڼو نن په خپلو ګڼو کې کوم موضوعاتو ته ځای ورکړی دی. د مشال ریډیو خبریال احمد الله د ورځپاڼې لوستې دي او دا غټکی ستاسو لپاره راغونډ کړی دی.
ورځپاڼه جنگ په خپل اداري کې لیکي چې پاکستان استخباراتي ادارې آی اس آی مشر ظهیر الاسلام د امریکې دوري وروسته دا خبرونه مخې ته راغلل چې پاکستان او امریکا به په ګډه سره په شمالي وزیرستان کې عملیات کوي، خو پاکستان فوج دا خبرونه رد کړل او وی ویل چې د معمول کاروایی د مشترکه اپریشن نه ګڼل کیږي. ورځپاڼه لیکي چې د پاکستان یو بل اعلی فوجي چارواکي هم د مشترکه اپریشن خبرونه رد کړل او وی ویل چې امریکې ته مو ویلي دي چې شمالي وزیرستان کې د حقانی ډلې په ضد اپریشن په صورت کې د امریکا پاک افغان پوله وتړي چې دا شان ترهګر د پولې بلې غاړې ته اوړېدو کې کامیاب نشي. ورځپاڼه لیکي چې تر څو حقانی ډلې په ضد د اپریشن خبره ده نو د پاکستان دا غوښتنه بالکل صحیح ده چې اپریشن کامیاب جوړولو لپاره د امریکا د پاکستان افغانستان سرحد بند کړي چې ترهګر بلې غاړې ته ونه وړي چې راتلونکي کې دا ترهګر د پاکستان لپاره څه مسئلې جوړې نکړي. ورځپاڼه په اخیره کې لیکي چې پاکستان دې د سرحد بندولو په خپل د غوښتنه کلک ودرېږي، ځکه که دلته د ترهګرو په ضد عملیات شروع شي او دا ترهګر افغانستان ته واوړي نو بیا د هغه ځاینه په پاکستان کې د ترهګرۍ کاروایانې کوي، د کوم له وجې چې به په پاکستان کې بدامنی نوره هم زیاته شي. اکسپرس ورځپاڼه هم په دې موضوع کې پاتې کیږي او لیکي چې پاکستان او امریکې دواړو شمالي وزیرستان کې د ګډ فوجي اپریشن تردید کړی دی، خو دې سره سره پاکستان د امریکې نه غوښتنه کوي چې که داسې څه قسمه کاروایی کیږي نو باید چې ایساف او ناټو د پولې د هغې اړخ څار مضبوط کړي چې دا شان ترهګرو ته د تیښتې لاره نه وي. ادارې د اپریشن لړکې د مخالف ډلې اندېښنې هم رخلي او لیکي چې دې لړکې د ډېر احتیاط ضرورت دی، ځکه که داسې څه قسمه کاروایی د منصوبه بندۍ او سوچ او فکر نه بغیر وکړی شوه نو دې سره به ډېرې مسلې راولاړې شي. ورځپاڼه مشرق په خپلې ادارې کې لیکي چې د وزیر اعظم راجا پرویز اشرف په مشرۍ کې کیدونکي د مشترکه مفاداتو کونسل په اجلاس کې د اوبو او بجلی وفاقي وزیر چودري احمد مختار د بجلی د غلا مخنیوي لپاره په څلورو اڼو صوبو کې د خصوصي تاڼو جوړولو خبره وکړه. ورځپاڼه لیکي چې دا حقیقت دی چې ملک کې د بجلی ډېر غلا کیږي چې له وجې د لوډ شیډنګ دورانیه کې زیاتوالی راشي او که اولس کونډې اچول پرېږدي او پوره بلونه ورکړي نو صورتحال به تر ډېره حده ښه شي. ورځپاڼه لیکي چې بجلی غلا کې د وابډا اهلکار هم پوره پوره شریک دي او د لږو پیسو په بدل کې دوی اولس ته د بجلی د غلا مختلفې طریقې ښایي چې له وجې حالات نور هم خرابۍ طرف ته روان دي. ورځپاڼه په اخیره کې لیکي چې د بجلی د غلا مخنیوي لپاره د نوو تاڼو جوړولو کوم تجویز وړاندې کړی شو نو په کار ده چې فوري توګه په دې عمل وکړی شي او داسې تعلیم یافته ځوانان په دې تاڼو کې برتی کړي کوم چې بیروزګار دي، نو دا شان به په ملک کې بیروزګاری کې هم کموالی راشي او د بجلی په غلا به هم تر څه حده قابو وموندلی شي.
د پاکستان د انګریزي ژبې ورځپاڼه اکسپرس ټریبیون د پاکستان په پرمختګ کې د ځوانانو پر کردار مقاله خپره کړې ده او لیکي چې له پاکستان سره داسې ځوانان شته چې ورته تلپاتې مستقبل ورکولای شي. بل پلو هفینګټن پوسټ نومي ورځپاڼه په خپله یو مقاله کې لیکي چې د افغانستان د امن او استحکام لپاره ضروري ده چې په دې هیواد کې ولوبو ته هم پام وکړل سي. د دې دواړو مقالو غټه کې درته انیسا اجمل وړاندې کوي.
ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه لیکي د ملګرو ملتونو د دوامداره پرمختګ کانفرنس د نړۍ پام هغې اړخ ته راوګرځو چې موږ غواړو. په داسې حال کې چې د ځوانانو نړیواله ورځ ولمانځل شوه، دا یادول پکار دي چې موږ سره داسې وسایل یعنی ځوانان شته چې موږ ته تلپاتې مستقبل راکولی شي. ورځپاڼه لیکي نن سبا ځوانان د یو بې یقینۍ په دور کې لویږي. نړیوال اقتصاد په خرابېدو دی، بیروزګاری په زیاتېدو ده او په تعلیمي نظام د نوو غوښتنو د خپلولو فشار دی او د ځوانانو صحت ته هم ډېر ګواښونه دي. ورځپاڼه لیکي هغه ځوانان چې د کورنیو مالي حالت یې ښه نه وي، نو د هغې تعلیم هم په سمه توګه نه وي شوي او ځکه هم هغې ته ښه روزګار نه ترلاسه کیږي. ایکسپریس ټریبیون لیکي ښځو سړو ته برابر مواقع ورکول پکار دي چې دا شان د نوښت یو ښه ماحول جوړ شي. مقاله لیکي د ملک د اقتصاد شراب په ځوانانو انحصار کوي او پر دې پوهېدل پکار دي چې ځوانان د پرمختګ وسیلې دي. په ټوله نړۍ کې ځوانان د ټولنیز تحریکونو مشري کوي او د انصاف، د روزګار د موقعو او د احتساب غوښتنې کوي. بلخوا هفینګټن پوسټ ورځپاڼه د افغانستان د فوټبال تنظیم مشر کرام الدین کریم له خولې لیکي چې په افغانستان کې لوبې د امن او کرارۍ لپاره یو مهم کردار لوبولی شي. نوموړی وایي لوبې د پولیسو د روزنې او ترقیاتی کارونو سره سره د قومي یووالی، امن او پرمختیا لپاره یو مضبوط بنیاد جوړېدای شي. ورځپاڼه د محمد کریم له خولې لیکي د لوبو له وجې د نړۍ په ځینو هیوادونو کې تشدد ختم شوی دی چې مثال یې د جنوبي افریقا د تور پوستو لپاره د حقونو مبارزه کوونکي او د دا هیواد پخواني ولسمشر نیلسن منډیلا دی. مقاله لیکونکي د فوټبال د پخانی لوبغاړي عبدالصبور ولیزاده له خولې وایي د افغانستان د فوټبال تنظیم دا هیله کوي چې لیګ به یې د تجارت په زیاتولو کې هم مدد وکړي. نوموړی وایي د کالونو راسي د جګړې وروسته ولس به د فوټبال اړخ ته پام کوي او د هیواد د هرې برخې سوداګران به کوشش کوي چې یو ښه لوبغاړي ولري. د لسیزې وړاندې امریکایي پوځیانو او لسی وګړو دا یقین لرو چې د فوټبال سټیډیم کلاولو او خلکو ته بغیر د ویرې د لوبو کولو همت ورکولو سره به د هغه خلکو زړونه وګټي چې طالبانو به د فوټبال میدان په خلکو کې د تشدد او د ویرې خپرولو لپاره په کار راوستو.
د مشال ریډیو د سه شنبه یا نهې د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوا
په پا پاوکم یو لس بجو
د ځوانانو غږ
په پا پاوکم دوه بجو
د کرخې په غاړه
په وو منټه د پاسا دوه بجو
حجره
په تیش منټه کم سلورو بجو
تا تره
په تیش منټه کم پنځه بجو.
د پاکستان په قبایلي سیمو او خیبر پښتونخوا کې وسلوالو په سلګونو تعلیمي ادارې ورانې کړې دي. د دې وران سو سکولونو ځینې زده کوونکي وایي لکه چې د دوی تعلیمي زده کړې درېدلې دي، نو د دوی یو شمېر ملګري پر ناسمو لارو روان شوي دي. د قبایلي سیمو مشران وایي که چیرې د پاکستان حکومت د سکولونو د ورانېدو مخه ونه نیوله، نو نه یوازې د دې سیمو بلکې د ټول ملک مستقبل په تیاره کې دی. دا چې د سکولونو له ورانېدو سره ټولنې ته څه نقصان رسېږي او د اسلامي تعلیم ماتو پرانا کې د یو سکول ورانول څومره د ګناه خبره ده. د دې پښتنو د جواب لپاره ستاسو پام زموږ د همکار استرار علي مومند د ریپورت سره راوړم.
په تیرو څو کلونو کې د پاکستان په قبایلي سیمو او خیبر پښتونخوا کې شاوخوا 1400 تعلیمي ادارې وسلوالو ورانې کړې دي. په دې کې شاوخوا 1400 په قبایلي سیمو او 1400 په سوات کې ورانې شوې دي. د دې وران کړی شو سکولونو ځنې زده کوونکي وایي د کله نه چې یې تعلیمي زده کړې ودرېدلې دي، نو یو شمېر ملګري یې په ناسمو لارو روان شوي.
آصف نام آصف الله او جی پنځمه پوره مې ویلې جی جی ډیر داسې شته دی نشې مشې خلکو شروع کړې، چا جی چر شروع کړل، چا سګرټې شروع کړې، چا نسوار جی شروع کړل. به دغه شي ځان دي چې ځکه چې فارغ شو سکول چې کوم سړی وایي نو هغه به سکول سره جی طبیعت یو شو کې هغه ذهن هر سی کتاب سری. نه دغه نه بعد هم سبق نه شو ویلې، پنځمه پوره مې ویلې به دایره وغورځولم، بس بیا به کوم ځای کې وي نه هلم دا وایي د یارې نه شو کولی مونږ ویل قبل سکول کې وکړو بل به مره وغورځي او د طالبانو یار هم پرېښوده به دوی دلته زیر عزي بس پېښ.
په قبایلي سیمو کې تر ټولو زیات سل سکولونه په مومند اجنسۍ کې وسلوالو تباه کړي دي. دغل تکي د سکول یو ریټایر استاد ناموس خان وای کچره د سکولونو دورانې دو د لړۍ همدا سره روانه و نو دغه سیمه مستقبل به په تیر کې وي
نو که دا سي حالات روانه مستقبل به بالکل زمون تیر وي کوشش منګلا پکار دی چې والدین وي سومه دغه وي چې وي د دې مخنیوي وي نو چې مخنیوي وشي نو الله به کیږي چې مخنیوي ونشي نو به خامخا حالات خرابي او سکول نو وران دي بند پراته دي نو ټولن ته به خامخا دي نقصان رسي قوم ته نقصان رسي مسجد به زمون خرابيږي ټولاري وسې سب خرابيږي کته چې دا سکول نو به مرمت کیږي او دا غانو به باندې به کورونه ربونه روپۍ لګي دا ټول نقصانات دي زمونږ چې مونږ ته رسيږي
په پېښور یونیورسيټي کې مو د ایریا سټډي سنټر مشر پروفیسر پخرو اسلام څخه تپوسلی چې په پښتون مېشتو سیمو کې سکولونه څوک اول ورانوي
خو یو دلچسپ غونډه سيناريو مخه ترازي په سوات کې د سلورو سو پورې سکولونه الوزولي شوې دي خو په وزیرستان کې دا شمیره د نش برابر ده تقریبا حالانکه جنوبی وزیرستان د دې ټول یورش او د دې ټول د وسلوالي جګړې او مرکز پاتې شوی دی نو دا سخکاری ما ته خدا سخکاری چې صدا سی او دریم ګړې لاسته چې هغه غواړي چې زمونږ د پښتونخوا او د قبایلی سیمو د خلک د تعلیم نه محروم کړی شي
که څه هم وسلوال طالبان وایي چې هغوی سکولونه ځکه ورانوي چې په دې کې یوازې دنیاوي علم خودل کیږي خو مذهبي سکالر او د پېښور یونیورسيټي وایس چانسلر قبلا یاز وایي په اسلام کې یوازې د علم د حاصلولو خبره شوی او د دنیاوي او دینی علم خبره پکې نشته
نو خره خبره ده چې د ګناکار دی د بچو زدکړه د غوی لارې کې خرندانه چول دا هو د ثواب کار نشي کېده ګوره اسلام کې هو دا تصور فی الحقیقت شته هم نه چې دا دنیاوی تعلیم نه او دا دینی تعلیم ده ټول کارونه چې کوم دي او ټول مخلوق دا د الله پاک پیدا کړي دي او د مخلوق ته فائدې ده پر د مخلوق ته سہولت ته پر او غوی ته قرار او آرام رسولو ده پر دا ټول کارونه چې کوم دي دا د الله پاک ته خوښي کارونه دي نو دا سو علوم چا د بشری سہولیاتو د پاره د انساني سہولیاتو د پاره وی ته تم دنیاوی علوم نشو ویلې دا هم د الله پاک طرف نه چکه احکام دي دا غي تحت دا د تحقیق او د سړینه یو سلسله ده او دا چې په خنیت کیږي د انسانيت ته فلاح ته پاره کیږي نو همدا سه ثواب دي که چې څنګه ثواب موږ د مذهبي علومو د تحصیل
کله چې موږ د خبر پښتونخوا د تعلیم وزیر سردار حسین بابک څخه وپوښتل چې په خبر پښتونخوا او نورو پښتون مېشتو سیمو کې دوران شو سکولونو د بیا جوړولو لپاره حکومت څه پلان لري
ګوره دا شته چې د پښتنو یو بد قسمت دي چې موږ یې بیان کړو اوس قبایل زمونږ پښتنو نه وي خو د تنظیم په توګه باندې هغه زمونږ د کنټرول د لاندې نه دي انتظامی طور باندې ځل تتلې نشي بلته دیوال دی ځکه پکې کوم چلته سکول نشته ځکه پکې کوم چلته سکول شاړ دی تعلیمی بجټ بالکل موږ ډبل کړی دی اول 2% او اوس هغه 4% شو علاوه د هغه بجټي سپورټ نه ځای بارنه دنیا موږ ترا کوي 4.5 هایر سیکنډري سکول نه چي دی دا یا کمپلیټ شو او یا په کار روان دی 250 کالجونه د جنکو د لکانو ان شاء الله دا به ډیر زر د چي دا به کمپلیټ شي کوي وو یونیورسيټي پښپېتو کالو کې پدې خبر پښتونخوا کې اته یونیورسيټاوي نه یونیورسيټاوي او په سلورو کالو کې منګه یونیورسيټاوي کې علاوه د یولسو یونیورسيټي کیمپسونه
په پېښور کې کارپوخه د موسین وای سکولونه تر هغه نشي خوند کې دي تر څو چې هغه ذهن نوي ختم کړی شوی کوم چې د سکولونو دورانولو ترشا کار کوي او د علم دښمن دی
د اسرار العالم مومند ریپورت غوښست اسوسییټیډ پریس اژانس په خپل یو ریپورت کې لیکل دي چې د برتانیا امنیتی ادارې په دې وټوانې دي چې د لندن ورستۍ اولمپیک لوبي پرتل کومې ترګري پیشي سرته ورسوي د دې ریپورت غټه کې درته هارون بچا وړاندې کوي
اسوسییټیډ پریس اژانس لیکي د اولمپیک لوبو د امنیتی عملیاتو بریا کومه حادثه نه بلکې د برتانیا د امنیتی او استخباراتي ادارو د کلونو د خوارو زارو نتیجه ده اژانس زیاتوي په تیر 2015 کال کې یو ورځ وروسته له هغه چې د 2012 کال د اولمپیک د لوبو په برتانیا کې د کېدو فیصله وشوه د دې هیواد خپل ځانمرګو بریدګرو د لندن په ښار کې د ګڼي ګوڼې یو ځای په نښه کړ تر پیښې وروسته د برتانیا امنیتی او استخباراتي ادارو ته زیاتې پیسې او لا ډېر وسایل په لاس ورکړل شول چې همدغه د روانې میاشتې په 12 نیټه پای ته رسیدونکو لندن اولمپیک لوبو د خوندیتوب غټ لامل وګڼل شو خو په داسې حال کې چې تر اولمپیک وروسته پیل شوي جشنونه ټاکل شوي د روانې سپتمبر میاشتې پورې وغځېږي، د برتانیا امنیتي چارواکي وایي چې د دوی کار لا هم سرته نه دی رسېدلی. اجانس د برتانیا د پولیسو د وزیر نیک هربرت له خولې لیکي چې وایي په دې هیواد کې د امنیت یوه همیشنی خطر شتون لري او دا چې موږ باید ویښ ورته واوسیږو. اجانس پر مخ لیکي د عراق او افغانستان په جګړو کې د امریکا د کلکې ملګرتیا له کبله برتانیا د اسلامي ترهګرو ډلو د عملیاتو لپاره یو عمده هدف وګرځېد. دغه راز ویل شوي چې په 2008 کال کې د امریکا او برتانیا ترمنځ د پرواز کوونکو جهازونو په بمونو سره د الوزولو د دسیسې په شمول یو شمېر نور ترهګر پلانونه د برتانیا په خاوره شن کړل شول. د دغو دسیسګرو تعلق وایي چې د برتانیا له یوې غټې مسلمان آبادۍ سره دی چې ورڅخه یې څه د باندې 1 میلیون مسلمانان په یوه او یا بله حواله له پاکستان سره اړیکې لري. د ای پی په لیکنه که څه هم د لندن د لوبو د پنخه کولو کومې باوري او مشخصې دوسیې مخې ته رانغلي، خو د لوبو تر پیل مخکې د برتانیا پولیسو یو شمېر مشکوک ترهګر ونیول چې ورڅخه ډېری بیا وروسته پرېښودل. اجانس په دې وروستیو کې د القاعده پر ضد د بریدونو او پترس کې د دې شبکې د یو شمېر مهمو مشرانو د وژل کېدو پیښو ته په اشاره لیکي چې له کبله یې د القاعده دا ظرفیت چې د اولمپیک د وروستیو لوبو د میدان په څیر کوم غټ هدف په نخه کړي تر ډېر ټکنی شوی دی. د نومن بینوټمن په نوم یو پخوانی جهادي تن چې له القاعده سره اړیکې درلودې او څوک چې دا مهال د لندن په کویلیم فاونډیشن کې د څېړنکار په حیث دنده ترسره کوي، هم له ای پی سره په خبرو کې منلې چې د یادې ترهګرې شبکې لپاره په برتانیا کې حمله کول ګران شوي دي، خو نوموړی بیا دې خبرې منلو ته تیار نه دی چې ګواکې القاعده به په نږدې راتلونکي کې د لویدیځ پر ضد له بریدونو لاس واخلي.
هارون باچا، بنگړی په شزینه سنگارتوک کې داسې یو لازمی چیز دی چې له وړو نجونو نیولې بیا د پخو عمر تر شوزو پورې په خپلو لیچو کې خوشوي. اوس چې اختر رانږدې سوی دی نو ماشومان نجونې ډیر په شوق اخلي. په جلال آباد کې د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد د بنگړو پر کلتوري ارزښت یو رپورټ تیار کړی دی چې د اسحاق خان امیری په ژغ کې په یو سندره پیلېږي.
سرگ تو روی ما بملنکے لیلا دا پی خوری بنگڑی دی ماش
بنگڑی دا خزینہ سنگار دا سی و برخ دا چل زمانو راہی سی پختنی انجونی او میرمنی پلیچو کوی. دا پختنو پا دیرو سیمو کن جلی تا لپیدائیخ تا سور زیوروس تا بنگڑی پلیچو کوی او دا عمر دیر برخ یه دول دول بنگڑی دا لیچو زینت جوڑی وی. اکثر انجونی بنگڑی کالو سر په لیچو کوي، خو په ځانګړي توګه په ودونو او اخترونو کې انجونی بیا په ډیره علاقه مندۍ بنگڑی خوښوي. اوس چې اختر را نږدې شوی نو ماشومان انجونی د اختر په جوړه کې تر هر څه د مخه د بنگړو د اخیستو په تکل کې دي. دوه تنو یې مشال راډیو ته وویل
اختر کے پدوا لاسن کے پلاسو ودنی کے پلاسا مسلم سڑی کمون بنگڑی جمع کل یو رنگ کل بل رنگ چون.
د جلال آباد خار زرگرانو کوسه کې د سړک په غاړه ګڼ شمیر خزینه بنگڑی والی ډول ډول بنگڑی خرڅوي. دوی وایي چې کسه هم د خاروالۍ مسؤلین یې کار ته نه پرېږدي، خو بیا یې هم روزګار روان دی.
بنگڑی خرڅو د غلطه ناس بازار خدای خو کوم پرېدی نه جوړی کې سند در آباد کې هم غېدل تا خپل نن بس انی شل چې خطل شو راو هم دل ته خپل دل ته خرڅو پند من ګرزی خپل د غلطه سرک پر سر ناس بچا او خاروالۍ درا سم ډېر پتنګ یو سور نه لرو سور راته اوش کوي او خپل نور باندې دل ته خپل
بنگڑی ماروان کے بنگڑی شرنگ کی نو دما ڈیر خوخی
د بنگڑو شرنگ د شاعران په کوم نظر ګوري. دا پختنه پرهیز شگیوال چې په خپل شیرونو کې بنگڑی ډیر یاد کړي دا رنگ جوابوي.
بعضې د الفاظ چې شیر په لاخ خوله کیږي لکه گذر شو منګه شو ایزوان شو او دا غي سره سره دا بنگڑی او بنگڑی چې په شیر کې شي د خلک ډیر زیات متوجه کیږي او خلک ډیر خوند اخلي دغه د بنگڑو دنوم نه به بل خصوص چې کله شرنګ یا چې شرنګ په خپل او نغمه ده نه خپل مې شیر کله شي مړ بشم ظالم چې کوي د سترګو جنگ جلی زه د کلم ملنګ جلی ولې زما قص نه ور کوي بنگڑو ته شرنګ جلی او زه د کلم ملنګ جلی.
بنگڑی په پښتو سندرو او سرو کې هم ډیر زل یاد شي. ځوان اماتور سندرغاړي اساق خان هم په لیچو د بنگړو د شرنګ خبره په دغه سندره کې کوي.
تا تورش په تور تیار ده تا تورش په تور تیار ده
بنگلو تا شنگ ورکا چو دے پی جنم بنگلو تا شنگ ورکا چو دے پی جنم چستر گی تو روی ما بملن کے لیلا دا پی خوری بنگلی دی ما چا
که بنگلی د خزینه سنگار لازمی جز ګڼل کیږي خدا هی رول هم ندی پکار چی د اپد ساتنه د حیا او ناموس نه خوی زکه خوشایره اسینګل وایي وس بدر دسل خبری جوړی وي خدای چ پلاس کی دی بنگلی نو باز محمد عابد مشال راګی جلال آباد
سرگی تو روی ما بملنکی لیلا دا پی خوری بنگری دی ماچا لیلا دا پی خوری بنگری دی ماچا لیلا دا پی خوری بنگری دی
ازادي رادیو او مشال رادیو د خپل متوفا ځوانې خبريالې حسیبې شهید په نوم د فیلوشپ پروګرام پیلوي. دا فیلوشپ د افغانستان د هغو ځوانو خزو لپاره دی چې غواړي مسلکي خبريالان شي. د دې فیلوشپ لپاره هر خپل یو ځوانه میرمن د شپږو میاشتو لپاره انتخابیږي. د میاشتنۍ مالی مرستې ترڅنګ هغه به د فیلوشپ په پای کې د دوه هفتو لپاره په پراګ کې د ازادي رادیو مشال رادیو په مرکز کې نورې تجربې ترلاسه کړي. د دې فیلوشپ د غوره کولو اصلي معیار تجربه نه ده، بلکې هغه افغان میرمنه به انتخاب شي چې د ژورنالیزم استعداد لري او د حسیبې شهید د خبریالۍ جرأت ورسره وي. په دې معنی چې دا فیلوشپ د پیژندل شویو مسلکي ژورنالیستانو دپاره نه دی، بلکې د بریالیو کاندیدانو له ډلې څخه به د مطبوعاتو او ژورنالیزم له خصوصي یا عامه څانګو او یا په افغانستان کې د ژورنالیزم د پوهنځي د وروستیو فارغانو څخه یوه میرمن انتخاب شي. تاسو په دې پروګرام کې د ګډون لپاره خپل سی وی او د لیکنې دوه نمونه دروان میلادي کال د اگست د میاشتې تر 15مې پورې په دې ایمیل آدرس راولېږئ: hasiba.fellowship@rferl.org. د ایمیل آدرس دی hasiba@rferl.org. لمړی لیکنه باید تر 350 کلمو اوږده نه وي او پکې دا څرګنده شوی وي چې ولې د فیلوشپ په دې پروګرام کې ګډون کوي. دوهمه لیکنه باید د لیکوالۍ او بنیادی ژورنالیزم یو نمونه وي او تر 1500 کلمو زیاته نه وي. دا لیکنه باید په پښتو یا دری او یا هم په انګلیسي ژبه وي. د معلوماتو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه وګورئ: azadiradio.com او azadiradio.org. په یاد وساتئ.
او سم د خبرونې په پای کې ستاسو پام د روژې په اړه یوې وینا ته راړوم.
بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله محمد خاتم النبيين وآله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. الله رب العالمين فدي ايات كريمه کی فرمائی دروشی په حق لا چې اے مؤمنانو فرض کړی شوی د پتا سو باندې روزه نیول لکه څنګه چې په مخکنی امتونو باندې فرض شوی و لعلکم تتقون دې لپاره چې تاسو د تقوا والا شي تاسو د پرهیزګاری والا شي الله نه ویریږي ګناهونه پرې دی. په دې مجلس کې لنډ دوه خبرې. یو هغه کارونه چې په روزه کې د هغې نه ځان ساتل پکار دي، دویم هغه کارونه چې موږ او تاسو یې د روژې په میاشت کې وکړو او دا موقع غنیمت وګڼو. اول هغه کارونه چې په روژه کې ناروا دي، هر ډول ناکاره کار، فسق، فجور، بدعت، خرافات، د دې څخه خپل نفس او ځان او نور بندول. دویم د غیبت، زنا، فحشا، رد و بدو، کنزلونه او د فلمونو کتلو څخه او د ناولو عکسونو کتلو څخه موږ او تاسو ځان وساتو. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي من لم يدع قول الزور والعمل به، څوک چې د دروغو وینا پرې نه دي او د دروغو عملونه او ناکاره کارونه پرې نه دي، فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه، د الله هیڅ ضرورت او حاجت نشته د شیدې خوراک او سکاک پرې دي. روژه یوازې د خوراک او د سکاک د پرېښودلو معنی نه لري. روژه د دې معنی لري چې موږ د هر قسمه ګناهونو او د ناوړه اعمالو څخه خپل ځانونه او خپل نفسونه او نور بند کړو. بعض خلک په روژه کې هیڅ د صبر او د استقامت نه کار نه اخلي، هر خبره پاغې کې روژه باندې پړاچي، وایي خبرې مه کوه ځکه چې روژه ده، او پلانکې کار داسې دی روژه مې نیولې ده. نو روژه خو د عبادت او د خیر او د نیکی شی دی، روژه خو څه د غوسې او د قهر او د جنگ شی نه دی. چې انسان په روژه کې اصلاح نشي او د نفس او د په بدن کې استقامت او صبر نه نشي، نو یوازې به پرېښودلو او په خوراک باندې دله څه فایده نه ورکوي. صاحب د مشکات بل حدیث راوړی دی، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي که په روژه کې تا ته یو انسان کنزلې کوي، رد بد درته وایي، پوچې درته وایي، سپکې درته وایي، نو ته ورته وایه چې زما د دې څخه ام روژه ده. دویمه خبره هغه کارونه او هغه عبادتونه چې په روژه کې د مؤمن سړي دپاره د هغې کول په کار دي. اول د هغې څخه د قرآن کریم تلاوت کول، د هغې زده کړه کول او د هغې علمونه حاصلول او د هغې په مجلسونو کې برخه اخیستل. دویم رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې میاشت کې د نورو میاشتو په نسبت باندې ډېر سخاوت کولو. دریم رسول الله صلی الله علیه وسلم په آخري لسو شپو کې ډېر عبادت کاوه او خپل کورنۍ او اهل به عمد عبادت د پاره به راویخولو او خپل لنګ به وتړلو، یعنی جماع او داغه اسباب به بند کړل. په رمضان المبارک کې عمره کول د حج برابر ثواب لري. په دې میاشت کې د مسکینانو سره، د کونډو سره، د بندیانو سره کومک او مرسته کول پکار دي. په دې میاشت کې د قران او سنت دعوت او تبلیغ او خدمت او دفاع کول پکار دي. په دې میاشت کې ذکر او دعاګانې ډېرې کول پکار دي، د ځان د پاره، د ټولو مؤمنانو د پاره.
د مشال ریډیو د سې شنبه یا نهې د ورځې 19 پروګرامونه پام کوا
په پاوکم 11 بجو،
د ځوانانو غږ
په پاوکم 2 بجو،
د کرخې په غاړه
په 2 منټه د پاسا 2 بجو،
حجرا
په 30 منټه کم 4 بجو،
تاترا
په 30 منټه کم 5 بجو.
تاسو مشال ریډیو اوري او د مشال ریډیو د نن ورځې د دې وروستي غړي په لمن کې د ریپورتونو لړیم دومره وا، اوس به د خبرونې په پای کې لاملي حمیدزاده څخه د خبرونو لنډیز یو ځل بیا وورو.
پاکستان کې د افغانستان د سفارتخانه ویان زردشت شمس افغان حکومتي چارواکو د طالبانو پخوانی مهم کمانډر ملا برادر ترمنځ ملاقات خبر رد کړي. د پاکستان د قبایلي سیمو نه د قومي اسمبلی غړي ساجد حسین توري ویلي سبا له به د حکومت لخوا په فاټا کې د بلدیاتي انتخاباتو اعلان کیږي. په شمالي وزیرستان او فاربنو کې په دوه جدا جدا پیښو کې درې پاکستانی فوجیان وژل شوي دي. افغان ولسمشر حامد کرزي د هیواد لپاره د امریکا د نوي سفیر جیمز کونینګم باور لیک ته یو لړ مراسمو په ترڅ کې منلي. د افغانستان په تخار ولایت کې د سړک غاړې بمیبرید کې د اشکمش ولسوال د سولې ځای شورا چارواکي او درې کسان وژل شوی دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو څانګې مشره ویلري مسوای سباله به شام او لبنان ته ورځي سو په شامي شخړه خبرې اترې وکړي.
د خبرونو لنډیز مولا مشال ریډیو څخه واوریدئ چې ملیحه امیرزاده وړاندې کوو. له همدې سره د مشال ریډیو د نن ورځې نه ساعته خبرونې پای ته ورسېدې. که پر دې څپو پاته سواست نو د ډیوا ریډیو خبرونې اورېدلی سئ. بوریوال کاکړ له خپلو ټولو همکارانو او په سیمه کې له خپلو ټولو خبریالانو سره یو ځای له تاسو څخه اجازه غواړي. هر ځای چې یاست ښه ژوند ولرئ.